جنوري تر نیمایی له 4500 څخه 2500 تر کمیږي. دا پریکړه په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د اتلانتیک په لیکنه په افغانستان کې وضعیت له وړاندې هم بد و، خو دا پریکړه به وضعیت لا پیچلې کړي، او هغه هم داسې وخت چې مسؤلیتونه منتخب ولسمشر جو بایډن ته سپارل کیږي. د لیکوال په باور کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو پوځي جنرالانو ستړی سو، د افغانستان د لانجې د حل کیلیه د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته وسپارله. د مقالې په دوام راغلی د واشنګټن او طالبانو لخوا د فبروري پر 9 د موافقې له لاسلیک سره سره وضعیت ښه سوی نه دی. طالبان هغو ژمنو ته چې په موافقه کې کړي اعتنا نه کوي. له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي، چې د هغې موافقې اصلي برخه هم ده. او د لیکنې په حواله تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې حملې زیاتې سوي دي.
اوسمه یوه نړیواله موضوع په ګڼو اروپایي هیوادونو او دغه راز متحده ایالاتونو کې به ژر میلیونونو خلکو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل سي. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ واکسین به د رواني اونۍ په پای کې په بریتانیا او بل اونۍ به امریکا کې ګڼو خلکو ته تطبیق سي. د دې درمل جوړونکو شرکتونو په وینا واکسین یې په سلو کې 95 د کورونا پر ضد اغیزمن دی. اسمه سارون نور تفصیل راکوي.
امریکا، جرمنی او بریتانیا به لومړني هیوادونه وي چې په راتلونکو ورځو کې به خپلو خلکو ته د کورونا وایرس پر ضد عمومي واکسین پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپا روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به واکسیناسیون په راتلونکو 2 کې تر 9 کال باندې پیل شي. باور کیږي چې بریتانیا به لومړنی هیواد وي چې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو له لوري جوړ شوی واکسین د دسمبر په 10 پیل کړي. همداراز اټکل کیږي چې له بریتانیا وروسته د دسمبر په 10 د امریکا د خوړو او درملو ملي اداره دا واکسین تایید کړي او خلکو ته پیچکاری پیل شي. په امریکا کې هیڅ درمل تر هغو ډاکټرانو تجویزولی نشي چې د خوړو او درملو اداره یې تایید نه کړي. مخکې روټرز خبري اژانس ویلي و چې فایزر کمپنۍ به د امریکا د درملو او خوړو له ادارې د جواز له ترلاسه کولو 24 وروسته ټولو ایالتونو ته واکسین ورسوي او له خلکو به وغواړي چې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره چیرې مراجعه وکړي. د امریکا د انتانی ناروغیو او د انرژۍ د ملي انستیتوت رئیس انتونی فاوچی سی این این تلویزیون ته ویلي په یقیني ډول به هغو کسانو ته چې لومړیتوب ورکړل شوی دی د دسمبر تر پای ته رسیدو مخکې واکسین ورکړل شي. له بلې خوا د جرمني چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې د اروپایي پارلمانونو له لوري له تاییده وروسته به له راتلونکې میاشتې خپلو وګړو ته واکسین ورکړي. د جرمنی د روغتیا وزیر پینس شیان په یوه رادیوي خبرونه کې وویل اټکل کوي چې بیو ان ټیک به د دسمبر تر نیمایي پورې تایید شي. د دواړو واکسینونو په اړه ویل شوي چې په سلو کې 95 په کورونا وایرس د انسان د اخته کېدو مخه نیسي او هیڅ راز جانبي عوارض نه لري. د اروپایي اتحادیې د درملو د ادارې له اجازې وروسته به د اروپا په 20 هیوادونو کې د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې میلیونونه وګړي واکسین شي. د فایزر کمپنۍ د مسؤولانو په وینا هر څوک باید د 3 په منځ کې 2 ځلې 2 دوزه واکسین شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د نن ورځې د راپورونو برخه د دې خپرونې د راپورونو برخه هم دومره وه. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com/azadiradio.org. اوس هم په پته برخه کې د ازادي راډیو فرهنګي مجله واورئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې ل انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي.
ګوره زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړم. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایپسکی د مال لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدا یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شهري نه راکړ. دا اوس چې کوم دور لمون تیریږو مونږ بارود وخلي خراب شو.
په زرپانه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
په الماری کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي، د پخلنځي خواته تیر سو
او په ورېښمین خیال کې به ډکلم شوي شیرونه واوري. یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډاک ته، ځکه سر هر تن درته نیسم خو زړه ساتمه چې مینه نه ده دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم، ځان ته چې خپله برخه ساتمه تراخه ساتمه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
چارګل داس یو سنگارتو کې د چې پښتنین جونې او مېرمنې په بیلابیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخې غني، تر دې چې په زینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینا سنگارتوکو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړي برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅو تن سره خبري کړي او د غریپورټ یې پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داس یو سنگارتو کې دی چې لمه شومتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پورې وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوګونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوستل یل دې سالا سپک دي دا ول سوري کوي بیا که چې کیوانن به وغيله به مور کګل مونږ به چې سره به وکړه.
یو ځوان انجلۍ وایي چې وز د چارګل په پوزه کول په قارونو کې ډیر رواج موندلې دی.
زمانم خلا دی دا چې تفیدن کېمه چارګل خو افغانستان کې دا چې خبره درواز پتوگا خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خدای د چارګل نه استفاده کوي، خصوصا اوس په خار کې مدار واچ شوی دی چې جنکې د مور نم چارګل په پوزه کې دا خو یو د خفو یو خیسه نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خفی کول شي. چارګل په پوزه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوزه کوم مې خکه چارګل په ځان سمافیت خخيږي.
او یو بلنجلې افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه د سوري کړي.
کسو په ماشومتوب کې پوزه سوري کې دا ورته ختم امی غازه کرد انسان غوخه پاغي ور کچري نرم او سي پسته او سي ز وز غواړم د خپل خلاله خاطر چره نه پوزه سوري کپ مو زما غوخه ډيره شخه شوي ز ډير زيات افسوس کوم کاش کی ما د ماشومتوب نه زما مور جانې ما باندې نیو کنه وای کړه نو اوس به زما هم د نور خويند غوندي پوزه سوري و چرته چې ودونه کتل نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوي او خبر کړه شوي.
اوس لزرګرانو سره داسي الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي، خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیاب نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزې د ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوې کومه وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي، خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته باندې شپښتنې انجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي.
دا د انسان غ فطري غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار توکي یا زیورات دي، دا هم د ډول د فارا دي، د خایس د فارا دي، یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارم. فیزوان د چارګو گل دی نتکی ده نو دا زیورات دی چې خزینه خایست ورسره نورم اضافه کیږي هر انسان په دې لټه کې دی چې دی ښه وښکاري
دا چې چارګل به پخوا په کلو او بانډو کې په ودونو او د خوشحالیو په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوس یې ښارونو ته هم مخه کړې او په ډېره علاقمندۍ نجونې په پوزه کوي خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانۍ میرمنې د ژوند تر وروستي پړاو پورې په پوزه چارګل ساتي
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر را ځوابوي مننه استاد پوښتنه دا کوم چې په یوویشتمه پیړۍ کې ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټیکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی دغه ټیکنالوژۍ او دغه اوسني عصر پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټیکس په تولید باندې د متن په تولید
وسنۍ عصر او وسنۍ زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی نننۍ انسان یو ورخطا انسان ده هر شیبه د خپل شیبو د مارک نظر ده هر شیبه د فکر کې چې تاوان یو وخت لا سورک دی د تصورات د چې زمان له مخ کې شوای ده او دای ورپسې زغلی نو زکه دای د حال شی بل صبر کوي دلته ماتنم دغه یو شی سوایده نن ورځ د ماتن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو ماتن ژوندۍ وساتو څنګه کولای شو د خلاقو انسانانو په توګه د پنځوالو په توګه د هنرمندانو په توګه په متن کې د ژوند انرژي ځای کړو لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې متن باید ژوندی شي متن باید د ژوند عطر له ځان سره ولري متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري
نو زموږ لیکوالان څنګه توانی دي شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندۍ پاتې شي
ګوري خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښه شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو یو کتاب هم ولوسته د سی یو مقاله خپله لیکو دوه کتاب هم ولوستل درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب پسې لیکو در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نورې خبرې وي د نورو متن به کلمو جوړښت به یو څه بدل سوي پاسواند او پیشوان به کتب
مفاهیم به هماغه وي
مفاهیم به هماغه وي زړه انرژي ګوري ساړه خواړه او تیر خواړه د پرته له مجبوریته بل وخت کې څوک نه خوري نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته یې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید لاسه ورنکړو شیبې باید لاسه ورنکړو دا موږ ته دا خبر کړنګوي چې موږ باید ماتن ته سا ورکړو ماتن باید ژوندی کړو متن باید تازه وي د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلار یې باید ونیسي لیکلی د طاهر ځلان په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څرکم پیدا نه شي کړلی د یوې کوچانۍ پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژۍ څپې وهي باید یو نوی معاصر او سپین شعر خاون په شعر کې څو پیدا نشي کړل.
کوشش باید وکړي انفرادیت ترمنځ
شي. انفرادیت یو خبره او انسان بل شکل خپل انفرادیت بل څه داینه. محبوب شاه محبوب پرته لدی چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راویسي بل هیڅوک نشي کېدلی. او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو اوریدونکی یو هم بل څوک نشي کېدلی او هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان سي، ځکه دا له خلقت سره جګړه ده. وختي که خدای غوښتلی چې انوار وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه؟ خو یو خو شته که نه؟ هغه یو شته، هغه ظرفیتون ټول ځان کې ځلولی سي. که بل رامنځته کوي بی له شکه چې هغه نه وایي څه زده. نو ځکه کله کله دا به دغه دایما زمون چې راسره وي بس څوک دا وایي تا ته څه وایي دا وایي، نو زه ورته هم یایم ماته نه ده څه وایي، ځکه نه ده راته څه وایي چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده. که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده. نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی. ولې باید متن باید موزیکال سي، متن باید آهنګین سي، متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل سي، متن باید له تصویرونو نه ډک سي، متن باید انځورونو یوه ټولګه شي، او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه، د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه، او دا متن باید د انسانانو لپاره نوې ماڼۍ شي، نوې جنتونه شي، نوې ښکلاوې شي، نوې منظرې شي. دغه وخت کې ده چې متن نه مري، متن ژوندی. زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي. ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا د ده اثار به څوک نه لولي، دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چا نه وړاندې کړی.
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن یې ژوندی پاتې شي، د ژوند دغه سام پکې درسته ور انتقال شي او لوستونکي مو لري.
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده، هم تجربه پکار ده. که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې، نو زه به نه کتاب لولم، نه به زده کړه کوم، نه به د نورو اورم، نه به د نورو تجربې ګورم، زه به د سیند له غاړې به اړوم، هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي، هماغه به د سیند له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم. په دې نه کېږي. ګورئ، مولانا تراسي دی له یو ډېر ستر اندې شیخی له یو ستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کوو. ولې نن ورځ دغه مدرس ژوند دی چا په کار نه ده. نن ورځ د ده هغه ناب تازه شېبې چې د شمس سره دولدلې، او د شمس په مرسته دی له خپل جسمي، ذهني، عاطفي، رواني قالبونو نه بهر وته، او د زمان او مکان اغړه د حقیقت تازه اړخونه تجربه کول، او غوته د شعر جامع وراغوستل هغه خلکو ته پکار دي. دغه شاعر، دغه نقاش، دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ته ننوځي. دې وضعیت کې فقط دی دی چې دا کار کولی شي. نور ټول اسباب دي، ولو د بل نفر متن ده، ولو که مصنوعي لولي، ولو که د خوشحال خان کلیات ولولي، ولو که د غني وي فلسفي شاعري لولي، ټول اسباب دي. هغه څه چې دی ده، ځکه دی د ده ماموریت داده چې دی تازه نغمه وغږوي، نوې نغمه وغږوي، داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري، او هم باید دې ته تعهد ولري. ګورې، بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړي. ګورې، زه په داستانی نثر نه ما د خپل ادبی هنری ژوند له ځای شروع کړم. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، په کې داستایفسکی د ما لپاره د ادبیات او د هنری ادبیات اته ټول سره اسک دایره ته معلومات. خو هغه یو کتاب لري د خام ژوند په نامه، نو یو ناول دی هلته دی لیکي، وایي دا کتاب زه چاته نه لیکم، ځان ته لیکم. وړاندیز مې ورته ده د پنځګر ته ټوله دنیا هېره کړه، ټول ادبیات هېر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هېر کړه. دا په یاد درلوده چې ته تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لرې چې هیڅوک یې بل نه لري. ته هستی، ته ژوند، ته ژوندي په غو سترګو ګوري چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه، دوته د کلمو جامې ور واغونده. دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د ماتن په څیره کې سننده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علت هم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټه پاتې یو، مثلا 15-20 کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې. اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه کړي چې زه والا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځان ټولنیز مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړی، ته له ژوند سره په خلاصه، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنس کار وکړي، د به ستر کار کړي.
ډیره مننه. خیر، د شمس بونيري له نامه سره بخام خاشنایي د پښتو ژبي دغه قامپاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونيرو سیدونکو دی. کلونه کلونه په کابل کې تیر کړي او د هنر شوی بل ساتلی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو متراک پښتنم کوم چې زموږ هغه په بر پښتونخوا کې او یا اکثره هغه مشان خلک به تاسو پیژني، ستاسو له نامه سره مشنای ښایي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی، دوی ستاسو له تخلیق سره، ستاسو له کارونو سره ډیر نه آشنا. که چیرته یو ځوان موږ او تاسو اوري، نو شمس هغه څنګه پیژني؟
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدائی خبر دا ده چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وایي چې کوم سړی کار نشي کولی هغه خبرې دي، او چې کوم سړی کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم، او دا کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم او چې زه میراث پاتې نشم. راتلونکی نسل لکه شرانو په شکل کې کادیبان دي او کو شاعران دي چې اوی ته مینا ورکم او اوی ته د خپل تجربه پرانا کې د دې نوی دور د تقاضو مطابق په جدید شاعری او په جدید عمل باندې پوهه کم دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یو خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې، خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وخت کې دلته مسلسل 9 کاله پاتې شوم، هغې نه پس د ترکي صاحب په وخت کې پاتې شوم، د ارواښاد امین په وخت کې پاتې شوم، او د خپل چې په چازو ډېر زیات افتخار کوم او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم، د ډاکټر نجیب په وخت پاتې شوم. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعري کړي، ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم. خدای یوه خبره ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل په شوم مشاعري نه ده کړي. دا اوس چې د کوم دور نه موږ تیریږو، موږ بارود وخلي خراب شو. زمونږ استاسو په کوڅو کې مینې پرتې دي. زما خور مور سرتوره ده، د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي. په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق موږ د مزاحمت شاعري وکړو او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت د شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو.
څه وخت یې شاعرۍ ته مخه وکړه؟
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1988 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومند سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره ملو. خو چې کله د صفات ادغام په 1991 اویم کې وشو او هلته سیاست راغی، نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی یم نو زه کارکون ضرور وم. خو دا چې د دغې ناستو په ذریعه باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سهیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکنډ ډیویژن کې شوې ده موږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سایل بدا شعرونه زمونږ د خلقو په کوڅو کې ویل چې ګل دی کدو ګل دی که یو ته لرې کوم د لاندې بل دی او ګل دی کدو ګل دی. دا به موږ د هغې خلقو ته خبره کول چې چاته موږ په نظر کې، او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نبولو او د هغې سره د عقیدت شعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یاد د دولت او د ملګرو په حکومت باندې. بیا چې زه پاتې شوی نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم 10 کاله په جلدو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جلد کې کړي، ما شاعري هم په جلد کې کړي. ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده. او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري، نو که چیرته یو شعر درنو اوریدونکو ته
څنګه چې ما تاسو ته خبر وکړم نو دا ده چې نن هم چې مونږ په کومو جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شاملېږو دا کله هر چا غونډه وي ادبي او شعري، نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پېژندګو د خپل فکر د پېژندګو آغاز په قطعاتو باندې او په داسې څو شعرونو باندې وکړو زبم تاتن داوان چې ټول وطن می په جنگون کې په زور دی
ټول وطن می په
جنگون کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی ټول وطن می په جنگون کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی خدایا امن استقلال پکې پیدا کا د غلوې افغانستان خو زما کور
واه واه خدای امن استقلال
پکې پیدا کی د غلوې افغانستان خو زما کور دی او بیا چې ال تذکم ځوانان ته مخامخ کېږم او غوښته خپل پیغام ورکوم نو غوښته زده کړم چې په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی او باچا خانه ستا په لار نه روانېږي
باچا خانه ستا
په لار نه روانېږي دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی نو دا شعرونه وي
شمس صاحب ډېره مننه ژوندی اوسي ستا شاعري لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا موږ اوس واورېده تر ډېره پورې قام پالنه تر ډېره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړي د فغان دې کړي سر له اوله ستا په شاعري کې همدا و کنه اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعري وو بیا وروسته قام پالنې ته راووخت
اولنۍ خبره خو دا ده چې کچرې بلپرده دا تا ته زه خبر وکړم او حقیقتونه پټ کړم نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتې کړم هر د نوي دور چې سړی شعر کېږي نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخا وي خدایو خبر چې سړی بیا په میدان ته راکوس کی او په میدان کې ودرای نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري هغه به ظلم ته ګوري هغه به جبر ته ګوري نو د دغه شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کیږي نه بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري د دې نه ډېر لطف پخلی خدا چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه سره انداز کیږي دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي نو هغې نه پس لومړي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي هغه دا دی چې تارا ته مینا کې پر ورو ورو راچوي
تارا ته
مینا کې پر ورو ورو راچوي جانان ستا د لاس په مزه مزه مسکلې او دومره مخندلې چې تا وښ کې څه سوال
دومره مخندلې چې تا وښ کې څه سوال
ما دا غي اوخ کنه جامونه جوړه
واه واه
ما دا غي اوخ کنه جامونه
جوړه
سر مستا په غي کې ما پاس تر تکتلې
سر مستا په غي کې ما پاس در تکتلې
تا د خپل سترګو پیالو کې راکړ
واه واه
واه او ته ته شان را وې پیمانه وې زاو ته
ته ته شان
را وې پیمانه وې زاو ته وې سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په کې خدای کې هم شراب در نه غوښتلې او تا ورته د جام بدل کې شون دی ورته خدای چې بیا زره تم چې زره چې نه متاثر د مولانا او د جاګیردار نه متاثر نو دویم د دویم دور د شاعرۍ اغاز باندې دینه کړی هغه دا چې نس کل ګنا ده نس کول کفر دی
نس کل ګنا ده نس کول کفر دی
بس د مولا خپه کول کفر دی خپل جماعت کې ځان ته چړی ګړی سما تشدمو ته قتل کفر دی او پیغل جماعت ته راوته ویلی توبه توبه مولا لتل کفر دی
ډیره مننه شمس صاحب په اخر کې به زموږ ځوان کول شاعران چې ستاسو غږ اوري زموږ رادیو مجله زموږ ډیر ګڼ شمیر ځوان شاعران لیکوالان هغوی چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی اوري د یو مشر د یو قامپاله شاعر په توګه د یو داسې چا په توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دی کړې ده منډې ترډې دي وهلي لوږې تتندې دي تېرې کړي دي هغوی ته د پیغام څه دی لنډ پیغام جوړ
د ټولو نه غټه خبره خدا ده چې د ژوند زه درې وې کالو ته اورسېزم او روان شم د ژوند په دې درې او یا کال کې ما چې د ځان لپاره څه ګټه کړې ده دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي. خو زما ارمان او خواهش دا دی چې زه کوم فکر د پار زه جنګېدل چا ته مشاعري کړې ده زه خپل تغ بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي چې زه مړ نه شم چې زما فکر مړ نه شي او دا لاره مړ شي.
ژوند د کیسو ټولګه ده، خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي. نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسیز ګرداب څخه یوه بله کیسه راخلو. دا کیسه ښاغلي اجمل پسرلي لیکلي چې هیر نومیږي او زموږ همکاره فریبا ظاهر یې راوروي.
د اپارتمان دوره پر زنګ چې مې ګوته کې شو ده، خدای خدای مې کول چې یو څه ښه سوی وي، لکه چې دعا مې قبله سوې وه. ده په خندا غېږ راکړه، تر لاس نیولی یې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلی و. د ده د ښځې تر مړینې وروسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و. کوټه به ګډ ډوه ډوه، خو اوس کوټه جارو ده. په المارۍ کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تیر سو. په کومه ورځ چې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښته یې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کیږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي، دا ور په یادېږي، چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې. ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړې. ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وګراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ ته هسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانسته را ژغې کړ. وبخښه ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم، د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د څټک ټک ټک سو.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سر ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو.
۶۶
جنون یې هغه مرحله ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحله ته رسیدلی نه دی، دا ستا مین په کومه لار ګریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تروسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تروسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادګار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدلا وی بن او کین چرت جیبن، لار بدلا وی بن اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی اثر زمان زمان خبری پاتی دی اثر زمان زمان خبری پاتی دی.
یوې خبرې ته مجبور یم دا به وساتم، گنی توبه می وه چې هیڅ به زړه کې نه ساتم. یوې خبرې ته مجبور یم دا به وساتم، گنی توبه می وه چې هیڅ به زړه کې نه ساتم. په یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډک دی، ځکه سر هر تن درته نیسم او زړه ساتم. په یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډک دی، ځکه سر هر تن درته نیسم خو زړه ساتمه. چې مینه نه ده دانو څه دي، خواږه بل ته ورکړم، ځان ته چې خپله برخه ساتمه تراخه ساتمه. ستا د راتلو لارې ته ګورمه، کږیږي به خود. ستا د راتلو لارې ته ګورمه، کږیږي به خود. د سترګو کسي چې تمامه ورځ کاږه ساتمه. نور مو ویریږه د نظر تاو به دې ونسیزي، نور زه په سترګو کې نظر سره اوبه ساتمه. په هر محفل کې مې ملګري تش په دغه رټي، چې د محبوب نامه پنځه وخته په خوله ساتمه.
آزادی رادیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.